سلامونه ستړي مشه د کابل په وخت د ماخام شپږ بجې شوی په دې خبري مجله کې موز فريده سيال هرکلی کوم. د افغانستان د خبرونو راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حالاتو مهم خبرو خو په پیل کې لند خبرونه. نن د زمري څلورويشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو لیوي کلنی کلیز سره برابر ده. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل د نیولو په مناسبت یو پیغام کې ټول ولسته د دغه ورځ مبارکي ورکړی ده او ویلي دی چې ټول ملت باید د دغه ستر بریا قدردانی وکړي او د اسلامي نظام د پایښت لپاره لا زیات همکاري وکړي. په دغه پیغام کې د غراز له نړیوالو غوښتل شوی چې باید له اسلامي امارت سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او زیاتوي موږ د هیڅ هیواد لپاره تهدید نه وو. نور هیوادونه هم باید له افغانستان سره مثبتې او نیکې سیاسي او تجارتي تعامل ولري. په تېر یو کال کې نړیوالو د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې کړي خو د نړۍ هیڅ یو هیواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي نړۍ دې د افغانانو د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو د غوښتنې ملاتړ وکړي. رینا میری نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي افغانان داسې پراخ بنسټ حکومت غواړي چې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی ولري. میرمن امیری وایي اوس مهال ګڼ شمېر افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې له امله نظره څنډې ته شوي او د تاوتریخوالي تر سیوري لاندې ژوند کوي. امیری د افغانستان راتلونکې لاره اوږده او له ننګونو ډکه بللې خو زیاته کړې ده چې امریکا د افغانانو تر څنګ درېږي. د ملګرو ملتونو د جنسیتي مساواتو او د ښځو د پیاوړتیا چارو ادارې ویلي په افغانستان کې د ښځو او انجونو له وړتیا هیڅ استفاده نه ده شوې. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي تر هغې به افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات رامنځته نه شي تر څو د دې هیواد په ورځني ژوند کې د ښځو پر مساوي ګډون بندیز لرې شوی نه وي. لیکله چې طالبانو بیا پر افغانستان واک ټینګ کړو پر ښځو او انجونو د زده کړې په برخه په کار په برخو کې محدودیتونه ولګول شو. ډیری ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو محرومې شوې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای روان کال په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو اړمنو خلکو سره مرستې کړې دي خو ډبلیو ایف پی نن په یو ټویټ کې ویلي چې له دغو مرستو سره سره له وږې نه ده کمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هر شپه وږې ویده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د خوراکي مرستو د دوام لپاره 680 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې په ژمي کې د 13 میلیونو کسانو لاسنیوی وکړي. تهران وایي د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون د بیا را ژوندي کیدو لپاره د هغې موافقې وروستۍ متن ته چې اروپایي ټولنې وړاندې کړی لن نیمې شپې د مخه ځواب وایي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان کړې او ویلي دي چې راتلونکې ورځ به یو نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمه ورځ وي. نوموړي دغه راز پر واشنګټن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره دی یو څه نرمښت یا انعطاف وښيي. او په خوست کې د ازادۍ رادیو په خنۍ خبريال امیر بهیر د ناڅاپي ناروغۍ له کبله ومړ. امیر بهیر شاوخوا 35 کال عمر درلود او 12 کال یې له ازادۍ رادیو سره کار کړی و. نوموړی اوس مهال د خوست د لوړو زده کړو په یو شمېر موسسو کې د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد و. امیر بهیر د 2 کلونو لپاره په خوست کې د خبریالانو د یوې خپلواکې ټولنې مشر و او د رسنیزو بنسټونو او خبریالانو د حقونو په دفاع کې مهمه ونډه درلودله. د امیر بهیر مړی نن د دوشنبې په ورځ په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. وړاندې په خبرونه کې درڅه دا مطالب لرو. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل جمهوري نظام د پرزیدو او واک ته د طالبانو د رسیدو د کلیز سره سم یو ځل بیا له هیواده د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه.
زه د مارکیټ په اساس ورته حل لار لرم او هغه دا چې په ټوله کې افغانانو او په ځانګړي توګه د ښځو او قربانیانو کورنیو ته د دندو فرصتونه برابر شي.
خو خلک بیا په دې اړه مختلف نظرونه لري.
موږ هر څه خپل ټولې شلکلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې. زه خپله شخصا یو کال کېږي چې بیکاره یم، خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه.
د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه باندې د خوځو او همدارنګ د اقتصادي کارپوهانو سره هم ګرتې میز مترتیب کړی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم از موږ همکار امید زهیرمل را سره په خبرونه کې لایف وصل کیږي او په دې اړه باندې چې په دې یو کال کې د طالبانو د واکمنۍ سره په افغانستان کې په کومو برخو کې بدلونونه رامنځته شوي دي او دا چې په دغې تیر یو کال کې افغانانو څه ترلاسه کړي دي او څه یې له لاسه ورکړي له موږ سره په دې اړه باندې خبرې وکړي. زهیرمل صاحب ستړی مشي په خیر راغلی.
مننه. په افغانستان کې نن د طالبانو د واکمنۍ د
ظاهر مل صاحب زموږ غږ لري.
زه ستاسو غږ لرم.
مهرباني ظاهر مل صاحب.
په افغانستان کې د ورځې پیل لند طالبانو د پلویانو لخوا د منځنۍ او د خوخی د مراسمو سره وو. طالبانو پلویان چې تر ډیره د دوی نظامیانو په پوځي رنجرو موټرونو او موټر سایکلونو کې راووتل او داسې مال چې ترانې غکولې د دوی سپین بیرغونه یې له ځان سره لیږدول. په ټولنیزو رسنیو کې بیا اکثریت کسانو دا ورځ د افغانستان د تاریخ تور ورځ یادوله او ویل چې په دې ورځ د افغانستان خپل ټول ارزښتونه او پرمختګونه ورېدلای دي. مګر د ورځې په دویمه برخه کې طالب چارواکو د افغانستان د ملي ټلویزیون په ودانۍ کې د طالب لوړپوړو چارواکو په ګډون یو غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی داسې مهال چې تیر یو کال کې په ځلونو نړیوالې ټولنې د خپل رژیم د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې وه او کومه پایله یې تر اوسه نه ده ورکړې. بیا هم خبردار ارے ورکر کا افغانستان کی گڈوڑی راشی نڑے بہ ہمارام پاتنی شی متقی ویل افغانستان صوبات تا امن د ټوله نڑے پ گٹ دے او نہ باید افغانستان د بیسوباتی حڅوشی. امیر خان متقی داز مال چی د القاعده شبکې مشر ایمن زواہری د کابل په وزیر اکبر خان کی ورل شو داوا وکړه چی د نڑے سره خپل ژوندونه ولار دی او د افغانستان خاور په د هیڅ سیواد په زیان ونه کارول شي. خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا د غونډه ته په وینا کی ل طالب چارواکو وختل چی د نڑے والی ټوله لبندیزونو او فشارونو سره سره د افغانانو د لپاره کار وکړي. مجاهد داسې مال چې د مقاومت ملي جبهه نن په پنشیر کې له طالبانو د یو شمیر سیمو د بیرته نیولو او تر پای د یو شمیر طالبانو د نیولو ادعا وکړه. خبرداري ورکړ چې د خپل رژیم پر ضد راپورته شوې ډلې به وځي. خو د ځان ستاینې لدې څرګندون ورها خو بیا د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړۍ کلیزه په افغانستان کې اروپایي ټولنې ماموریت یو اعلامیه خبره کړه. وی ویل چې یو کال وړاندې طالبانو د افغان ولسم نړیوالې ټولنې پر وړاندې خپل ژمنې ماتې کړې. د افغانستان د شخړې د هواري پر ځای د اساسي قانون برخلاف افغان حکومت په زور اروپایي ټولنې خپل اعلامیه کې دام لیکلي چې طالبانو د یو ټول شمول سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلي او تر پای د افغانانو خو ټول حقونه هم تر پښو لاندې کړي. همدا ډول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې لاله وړاندې طالبانو مرغا کړي او له افغانستانه د باندې فعالیت کوي خپل یو تحلیل کې چې د طالبانو د رژیم تیر یو کال په کې څېړلې لیکلي چې تیر یو کال کې د طالبانو واکمنۍ په هر برخه کې د افغانانو لپاره درناک و. د کمیسیون ویلي چې طالبانو تیر یو کال کې ټول نړیوال بشري قوانین نقض کړي، د مخکنی حکومت نظامیان او چارواکي شکنجه کړي، وژلي او له دندو شړلي دي. همدا ډول افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د هغوی سیاسي، مدني، ټولنیز او بشري حقونه اخیستل شوي او د بیان ازادي محدوده او سانسور شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیال او د ښځو لپاره د ادارې مشري سیما با حسین د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت خپل وینا کې ویلي چې طالبانو د نابرابرۍ تګلاره خپله کړې ده او په دې سره افغانستان له نورې نړۍ بیل کړی دی. سیما باوز د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول تګلاره ګواښونکې بللې او ترې غوښتې چې هر څه ژر د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته کار ورکړي، په سیاست کې د ګډون اجازه ورکړي او تر خواهی له ښځو سره هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. همدا ډول فریده جان د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال یو شمېر چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشانو هم بیلابیل خبرګونونه ښودلي او تر ډیره د طالبانو اوسنۍ رژیم ناکاره بللی دی او د افغانستان د نوي نسل د غوښتنو سره سم برابر نه دی بللی. خو طالبانو بیا تل دا خبره کړې ده چې د دوی حکومت یا اوسنۍ رژیم چې دی دا د خلکو له ملاتړ برخمن دی.
تمننه ظاهر مل صاحب کور مودان چوندی اوسی چې ګډون مر سره وکړه. د طالبانو په بیا راتک سره افغاني مېرمنې له دندو منی او انجونې له زده کړو محروم شوې دي. خو طالب چارواکو بیا بیا ژمنې کړې چې دوی به د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ښځو ته د کار او انجونو ته د زده کړو زمينه برابره کړي. خو د یو کال په تیرېدو سره بیا هم طالب چارواکي و نه توانېدل چې خپلې دغه ژمنې پوره کړي. ته چې دغه ژمنې به کله عملي کیږي او که چېرته عملي نشي پایلې به څه وي؟ د ښځو د چارو فعال ماریاتو تخیل سره په خبرونه کې ده. ماریا جان ستړي مشي په خیر راغلی.
مننه تاسو ته هم سلام، تاسو اوریدونکو ته هم سلام، مننه ډیر زیات چې زموږ مبلنه وکړه.
مننه کور مو ودان. په پیل کې ته کدا وای د طالبانو د راتګ د یو کال پوره شو، خزه اجازه نه لري چې په دولتي ادارو کې کار وکړي، او کچرته کارم کوي په ډیر کم دولتي ادارو کې دوی اوس حضور لري. افغان انجونی له تعلیم محروم دي، دوی خوانځي ته نشد للی. طالب چارواکو په دې اړه باندې بار بار ژمنی کړي دي، تاسو څه فکر کوئ دغه ژمنی که چیرته په دې یو کال کې دوی پوره نشي کړی، لدین وروسته به دوی وکول شي چې دغه ژمنی عملي کړي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، تقریبا نن د دې امارت کال پوره شو. یو کال وړاندې په همدې ورځ د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې هم وتړل شولې، او هغه مېرمنو چې په دولتي دندو باندې بوختې وي، یا په خصوصي دفاترو کې، یا په انجوګانو کې، هره برخه کې چې وي، هغو په مخ هم د کار ځینو دروازې وتړل شولې. هغو ته دا هیله ورکړل شوله چې نظام بدل شوی دی، یوه هفته یا میاشت وخت اخلي دوباره به هر څه نارمل شي. ولې هغه څه ونه شول؟ او د طالبانو اکثرو چارواکو هم وخت په وخت ژمنې کړې وې چې لس ورځې بعد، شل ورځې بعد، میاشت بعد، په دې کې کال پوره شو. نو د دوی هغه ژمنې چې دوی کولې، هغه یوه هم دوی سرته ونه رسوله. چې دوی په یو کال کې په دې ونه توانېدل، نو زه فکر نه کوم چې د دې وروسته هم چې دوی کومې ژمنې کوي، د مېرمنو د حقوقو په اړه، د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې، د تعلیم یا هره برخه کې، فکر نه کوم چې دوی هغه عملي کې. ولې چې کال وړاندې محیط آماده و، درسي نصاب هر څه په خپل ځای و، دفاتر په خپل ځای و، هماغه چې په پښتو استادان اکثر په وطن کې ول، یعنی کېدای شو چې بیرته غلط را کنټرول شوی وي. یو کال یوه ډېره اوږده وقفه ده، او اکثر خلک، هغه د مکاتب استادان هم، د دې لپاره چې هغو دا احساس وکړي چې د اولاد آینده په وطن کې د خطر سره مخ ده، چا ایران ته مخه وکړه، چا پاکستان ته مخه وکړه، او که چا ډېر غټ امکانات درلودل، د دې دواړو ملکونو څخه هم بهر ولاړل. نو اوس یو کال وخت یو اوږد واټن ده، امکانات هم ډېر ضعیف ښکارېږي. زه فکر نه کوم چې دا وعده بیا سره پوره شي، او یا ډېر زر نجونې خپلې غوښتنو ته ورسېږي.
ماریا جانې، په لنډو ټکو کې راته ووایه، د دغې وضعیت مسؤول څوک ده؟ او که چېرته دوی اجازه ورنه کړي، دغه آینده کې به موږ له کوم سرنوشت سره مخامخ کېږو؟ ډېر لنډ
مسؤول په اول قدم کې زموږ خپل دغه دولت دی اوسنی په افغانستان کې، او په دوهم قدم کې نړیوال دي چې ډېر بې وخته یې د افغانستان جوړ نظام یو بل داسې نظام ته په لاس کې ورکړو چې غواړي آماده وو چې عدالت کنټرول کړي.
ډېر مننه د ښځو د چارو فعالې ماریا توتاخیل نه، چې موږ سره یې د میرمنو همدارنګه د افغان نجونو پر وضعیت خبرې کولې.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
نن د شنبه د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو. افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیر یو کال کې له څه ډول اقتصادي وضعیت سره مخامخ و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ افیزی را سره په خبرونه کې ده، او د پښتنو ته ځواب وایي. ښاغلی افیزی، ستړی مشي، په خیر راغلی.
سلامونه ونی کې هیلې تاسو ته، اوریدونکو ته
مننه کول مودان. حافظی صاحب، دغه اقتصادي وضعیت چې د سیاسي بدلون سره په افغانستان کې رامنځته شو، تر څه حده یې طالبان او څومره یې نړیواله ټولنه مسؤوله ده؟
او د هر دولت اساسي وظیفه امنیت دی، او د فقر له منځه وړل او ټولنیز رفاه خلکو ته برابرول دي، او اقتصادي ودې ته ورانګل دي. هر دولت چې دانش کولای په خپل ګرام دي، او مسؤلیت د امور د هر هیواد هغه دولت پورې اړه لري چې واک په لاس کې لري. نو خارجان په دې باندې ګرام دي چې د شل کال دوی په افغانستان باندې پانګونې وکړل، خو اکثرا د دوی مرستې په اساسي بنسټونو باندې ونه لګېدل. د فساد ښکار شو، هم د دې خپل اتباع، او هم زموږ د دې شری افغاني شریکان. دا ټول پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم راغلي دي، اکثرا تباه شو، لبین لړ، او هغه اقتصاد چې دوی منتساتلی وو یو مصنوعي اقتصاد وو چې په خارجي مرستو باندې ولاړ اقتصاد وو. حتی زمونږ اردو او زمونږ ملي امنیتی ځواکونه او په عین زمان کې زمونږ عادي بودجه او انکشافي بودجه هم دوی پورې تړلي وو. کله چې دا بدلون راغی او مرستې قطع شوې هغه مصنوعي اقتصاد هم په ټپ ودرېدل. نوی حکومت هم د دې امکان پیدا نه کړل چې اقتصادي ودې لپاره ورودانګي، ځکه چې دوی سره د اقتصادي ودې کوم پروګرام او کوم برنامه هم شتون نه درلودل او دوی کوم اقتصادي متخصصین هم نه دي. نو په دې خاطر باندې لوږې زیات شولې، فقر بالکل زیات شو او بیکاري او نور د بدري په افغانستان کې تر هغه حده پورې ورسېدل چې خلک خپل د بدن عذاب خرڅوي او خپل ماشومان په مارکیټ کې لیلامي.
په تیر یو کال کې حافظي صاحب سره لدی چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې وې او افغانستان له طبي پیښو سره هم مخامخ شوی، لکه وچکالي، زلزلې، په دې وروستیو کې سیلابونه. په دې برخه کې دغه وچکالی او زلزلې او سیلابونه څومره د افغانستان اقتصاد ځپلی دی او طالبانو د یو مسؤول حکومت په توګه باندې څومره د خلکو لاسنیوی کړی؟ په
خاد د خپل پرته له سیلاب او پرته له زلزلې او پرته له وچکالی هم د افغانستان اقتصاد یو ویجاړ اقتصاد دی. هغه مواصفات چې یو مقتدر ملي اقتصاد باید خاوند دي د غسخ به برخه دي. اقتصادی پروگرام شتون نلری، لوی پانګونه نشته دی او د کار د ایجاد لپاره کوم مشخص بودجه او پروگرام شتون نلری. نو په دې خاطر باندې بیا سیلابونه شو او بیا وچکالی شو او بیا زلزلې شولې، ناورین زیات شو. که څه هم دا زلزله چې په خوست او په پکتیکا کې وشو کچې ډېر لږ و، 15.1 پاپچون تدی ژوند ولته او کوم متمدنانه امدګي ورته نو معیاري کورونه شتون نه درلودل. دونه طرفات وشو چې په 8 درجه زلزله هم په جاپان کې او په نور پرمختللي هیوادونو کې دا تلفات نه راځي. تقریبا 1.5 مړي او په همدغه ډول څخه زیاتره کچه زخمیان او تپیانو او تقریبا په زرهاو کورونه لړنګ شول، ځکه چې کورونه معیاري نه وو. یو بدوي ژوند وو چې د طبي اوازو په مقابل کې هیڅ مقاومت توان نه لري. سیلابونه هم چې راغلي دي، که چیرې زمونږ د سیندونو شاوخوا بیا تکمیدلی وای او ورته تدابیر سنجول شوي وای تلفات ډېر لږ وای. نو په هر صورت خو دا بدبختي شته، مونږ یو طرفه مونږ امادګي ورته نه لرو، د بل طرفه څخه طبي آفات راځي او بل دا چې وچکالی دی. وچکالی په میلیارډ ها متر مکعب اوبه په افغانستان کې شتون لري. دا اوبه نه مهاریږي، چې مهار شي او تر کنټرول لاندې راشي دا ځکه خلابېدې شي که باران نه کنه وي، ځکه چې موږ د دیواوري زیرمې لرو، د کنګل په پامیر کې او په نور ځای کې، په دا سپین غر کې.
کور مو ودان. حافظي صاحب ډېره مننه چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیر هیئت غړی ازرخش حافظي وو. د افغانستان د ګوښشي ولسمشر محمد اشرف غنی له سی ان ان ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې ویلي د طالبانو له حاکمیت سره هم باید نړیواله ټولنه افغانستان یوازې پر نګتی او په دې هیواد کې خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو سره د بشري بحران مخاوني سي. نوموړي د خپل حکومت په پرزیدو کې د دوهې تړون د ناورین پایل بللی چې په وینا یې د سولې پروسې تخریب کړه او د امریکا حکومت په دې تیروتنه کې چې طالبان بدل شوي له هر ډول ممکنه فشار څخه کار واخیست چې 15,000 طالب بندیان آزاد او د دوهې تړون برخه عملي کړي. د دې مرکې نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د جمهوریت له سقوط او د طالبانو د بیا واکمنۍ له یو کلنیدو سره سم د افغانستان ګوښشوی ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په وروستیو ورځو کې پر رسنیو کې راڅرګند شو چې د خپل حکومت د سقوط په عواملو او د افغانستان په اوسنی وضعیت وغږیږي. له سی ان ان سره په تازه مرکه کې چې د یک شنبې په ورځ خبره شوه، ښاغلی غنی د دوهې تړون د ناورین پیل بللی چې د ده په وینا د سولې پروسه یې تخریب کړه او افغان حکومت یې د مذاکراتو له میز څخه بهر کړ. هغه ویلي د امریکا متحده ایالات د طالبان طالبانو په پیژندلو کې تیروتی وو، ځکه د دوه له تړون وروسته هڅه وکړه چې دا تړون د مخکنی افغان حکومت لخوا عملی شي، او په دې خاطر د امریکا متحده ایالاتو د مرستو پرې کولو د ګواښ ترڅنګ له هر ډول ممکنه فشارونو څخه کار واخیست چې 5000 طالب بندیان آزاد او د دې تړون نورې برخې عملی شي. د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر ویلي افغانستان په داسې حال کې پرېښود چې امنیتي ځواکونه پاشل شوي وو، دفاع وزارت تخلیه شوی وو، او حتی خپلو ساتونکو یې ملکي جامې اغوستې او ارګې پرېښی وو. د ښاغلي غني په وینا په دې خاطر چې د طالبانو او پلویانو له لورې یې د یو بل افغان ولسمشر سپکاوی ونه شي، له هېواده وتلې غوره وبلل. د اوسنی وضعیت په اړه ډاکټر غنی په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې درې طبقو ښځو، ځوانانو او بېوزلو تر ټولو ډېر تاوان لیدلی، هیلې بایللی او د وطن د مالکیت احساس یې له لاسه ورکړی. ښاغلی غنی ویلي افغانستان په بد وضعیت کې دی او نړۍ سره له دې چې طالبان پکې واکمن دي باید افغانان یوازې پرېنږدي، او په دې هېواد کې د کاري فرصتونو د برابرولو تر څنګ دی په افغانستان کې د بشري او د کډوالۍ بحران مخه ونیسي.
زه د مارکیټ په اساس ورته حل لار لرم، او هغه دا چې په ټوله کې افغانانو او په ځانګړي توګه د ښځو او قربانیانو کورنیو ته د دندو فرصتونه برابر شي.
محمد اشرف خانی داسې مهال د افغانستان د تیر حکومت د سقوط په عواملو او د افغانستان په اوسني وضعیت غږیږي چې تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا هم په خپل منشور کې په افغانستان کې د ټاکنو له لارې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی. هغه څه چې د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر هم په خپله مرکه کې ورته اشاره کړه. د دې شورا ناسته چې د یک شنبه په ورځ په انلاین ډول وشوه، د مخکینی حکومت د چارواکو ترڅنګ یو شمېر نورو سیاسي او جهادي رهبرانو هم پکې ونډه درلوده. یادې شورا په خپل منشور کې ویلي دي که طالبان د خلکو غوښتنې ونه مني او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په خاطر رښتینی مذاکرات ونه کړي، دوی به یې په وړاندې د پاڅون او مقاومت لاره خپله کړي. د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني او مخکینیو چارواکو او سیاستوالو څرګندونې او ناستې داسې مهال کېږي چې طالبان په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لومړۍ کلیزه نمانځي. د اګست په 15مه د جګړې له لارې وخت رسیدلو طالبانو په تیر یو کال کې هیڅ ډول ټاکنو ته اراده نه ده ښودلې، او تلی ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی، خو نړیواله ټولنه لا هم پر طالبانو ټینګار کوي چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو ترڅنګ دی ټول افغانانو ته خپل حقونه ورکړي، او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په زده کړو او کار دی اوسني لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان پخواني ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا د هېواد د وتلو له پریکړې دفاع کړې ده. اشرف غني امریکایي سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې د 2020 کال د اګست په 15مه چې طالبانو د کابل تر دروازې پورې رسیدلې وو، د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د روسي کسو چې پاتې وو او ساتونکو له مخکې ځانونه ورک کړي وو. ښاغلی غني له دې مخکې له افغان خبرندوی شبکې سره په مرکه کې هم له افغانستان سنه د وتلو د پریکړې دفاع کړې وه، او ویلي وو ک چې پاتې وای نو ممکن د پخانی ولسمشر ډاکټر نجیب په برخلیک اخته شوی وای. د نویو ملسیزي په دوهم نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو، ډاکټر نجیب له خپل رور سره چې په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه اخیستی وه ووژه، او مړی په آریانا څلور لاره کې وزړول شو. د طالبانو د واکمنۍ د یوې کلنۍ کلیزې په وړاندې غبرګون کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازی توماس نیکلسون ویلی چې د دې ټولنې غړي د افغانستان له خلکو او د دې هیواد او سیمې له ثبات، سوکالۍ او تلپاتې سولې سره ژمن دي. هغه ویلي دغه چاره یو ټول شموله سیاسي پروسې ته اړتیا لري چې د افغانستان ټول وګړي، نارینه او ښځینه په کې په مساویانه او معنا لرونکي توګه ګډون وکړي او د بشري حقونو درناوی وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم په یو بیان کې ویلي چې نړیوال له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد ملاتړ ته ژمن دي. هغې ویلي یو رژیم چې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي په هیڅ ډول رسمیت نشي ترلاسه کولی، خو زیاتوي که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره شو، خو بیا هم موږ ته پکار ده چې د افغانستان خلک هیر نه کړو.
له خبرونو ور اخوا
ما بلخه بیا د مشمول لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یو وجهي صندوق یونیسف وایي له هغه وروسته چې په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خونځي او دروازې وتړل شوې د افغانستان اقتصاد په تیرو 12 میاشتو کې 1500 میلیونه ډالر زیان کړی دی. د یونیسف په تازه راپور کې چې نن خبر شوې راغلي ک په افغانستان کې نجونې بیا ځلې خونځي او ته پریښودل شي او له لوړو زده کړو وروسته ورته د کار زمينه برابر شي، د افغانستان اقتصاد ته به په کلنی ډول ل 15 میلیارډ ډالر زیات عواید راشي. د غراپور د هغنجونو په غک پیلېږي چې د خونځیو بند پاتې کېدلې پر ژوند نیخ پنیغه اغیز کړی دی.
سمین غوښتل سکل خپل خونځی پای ته ورسوي او د لوړ زده کړو وروسته له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، خو پر نجونو د طالبانو له لورې د ښوونځیو تړل کېدل نوموړي خپلې راتلونکې ته ناهیلي کړې او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې.
زه د ملکه سرایا په ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټر راسم، د دې لپاره چې ما ورور نه درلود او غوښتل مې په راتلونکي کې له پلار سره د کور په اقتصادي مسایلو کې مرسته وکړم، خو له هغې ورځې چې ښوونځي وتړل شول زه او پلار مې ډېر ناهیلي شوي یو.
کرشمه هم چې د کابل ښار اوسیدونکي ده له ورته حالت اندېښنه لري. نوموړي وایي د نجونو په وړاندې د ښوونځي ژر تر ژره پرانستل شي.
زه په 12 ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل شول. زه غواړم چې ښوونځي زر تر زره خلاص شي، تو درس ووایم او د افغانستان راتلونکي لپاره یو تکړه ډاکټر شم.
په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف په تازه راپور کې ویلي ورسته له هغې چې ښوونځي د افغان نجونو پر مخ تړل شوي، د افغانستان په ناخالص عوایدو کې 2.5 سلنه کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي له هغې ورځې راهیسې چې نجونو ښوونځیو ته نه ځي، د افغانستان اقتصاد 1500 میلیونه ډالر زیان کړی او که دغه لړۍ همداسې روانه وي او افغان نجونو ته د کار زمینه هم برابره نه شي، د دوی په نشتون کې ښایي د افغانستان اقتصاد په راتلونکو کلونو کې 15 میلیارد ډالره زیان وویني. دغه راپور کې ویل شوي چې په تېر یو کال کې د شاوخوا 3 میلیون نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او له تعلیم نه محرومه پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق استازي اګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راپور په اړه وویل له ښوونځیو د نجونو محروم پاتې کېدل نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې زیاتوي، بلکې د دوی راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي.
د ډیسیژن آن مارچ 23 نوت ټو الاو ګرلز باک ټو سیکنډري سکول
د روان کال د مارچ میاشتې په 23 د نجونو د ښوونځیو په تړاو پریکړه ټکان ورکوونکې وو. د شوار خفګان مسله دا پریکړه نه یوازې دا چې دوی له تعلیم لري پریږدي، بلکې د دوی لپاره نورې ستونزې لکه له دوی څخه ناوړه استفاده، جبري ودونه او د دوی قاچاق ته لار پرانیسي. زموږ اوسنی تحلیل دا ښیي چې دې پریکړې د افغانستان د ناخالص عوایدو په برخه هم اغیز کړی.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د سقوط وړاندې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان چې نجونې او هلکان پکې شامل دي له ښوونځیو محرومه پاتې و، خو په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د 3 میلیونه نور نجونو محروم پاتې کېدل، شاقه کارونه، جبري ودونه او روغتیايي ستونزې د دوی ژوند نور هم ګواښي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د طالبانو د بیا واکمنی دوه پاړه باندې ساس پیغامونه
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ به او اصلا ما هیڅ فکر نه کوم چې داسې یو ورځ براتلون کی وي او بیرته به طالبان به بیرته واک ترلاسه کوي او نظام بړنګي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسترونې لاسه ورکړلې. زه خپل شخصا یو کال کې چې بیکار یم خپل وظیفه مې لاسه ورکړه. همداسې اکثریت خلکو خپل دندې لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل. نو دې ورځې ته د یوې تورې ورځې په نامه موږ نوم ورکولی شو.
د اګست 15 د افغانستان او افغانانو لپاره د یو ستر تاریخي بدلون ورځ ده. په همدغه نیټه د افغانستان مخکنیو واکمنانو د نړیوال ملاتړ له لاسه ورکول وروسته د پرمختګ شل کلن مزل ته د پای ټکی کیښود او دغه هیواد ولسی له یو دنیا ارمانونو سره پر ځای پریښود. دوی لا هم له دغه ورځې ناوړه خاطرې لري. په افغانستان کې د جمهوریت سقوط او طالبانو بیا واکمنېدو له امله په هیواد کې د پرمختګ څرخ لاره کته پاتې شو. سلګونه زر افغانان کډوالۍ ته اړ شول.
تر کال همدا وخت جمهوریت نظام سقوط شو او تر ډیره پورې د افغانانو اندېښنې په همدې باندې وي چې د ښځو حقوق همدارنګه ملي سرود او ملي بیرغ او تر ډیره پورې د دې پر وړاندې به طالب نظام څه دریس غوره کوي. ځینې شیان محوسول او د اکثر افغانانو اندېښنې په همدې باندې وي. خو د دې تر څنګ امنیت راغی، جګړه ختمه شوه او هغه کسان چې پخوا خپل کلي ته کور ته تللی نه سول اوس آزادانه ګرځېدای شي.
زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله به زموږ همکار جاوید نعیمی درته وړاندې کړي. جاوید صاحب ستړی مشئ.